په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې زهارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروو. خبرونه به نجیب عامر وړاندې کړي.
مشه پام کړی د خبرنو سر ټکو ته. په کوټه کې ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او شل نور ژوبل شوي دي. پاکستان وایي کابل ته د هینا رباني کر د سفر پر مهال د دوړو خو ترمنځ په مهمو مسایلو خبرې شوي. ناټو وایي له اوکراین سره مرستې که هر څومره وخته پورې ضروري کوي. د خبرونو تفصیل. نن سهار په کوټه کې د پولیس کانسټبلری ځواک په یو ګاډي بمې چاودنه شوې چې پکې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او شل نور ژوبل دي. د کوټې د پولیسو ډي آی جی غلام اصفر مهیسر رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي پولیسو د پولیسو ځواک هغه ګاډی په نښه شوی چې د پولیو د کمپاین د امنیت ساتلو لپاره سرتیری لیږدول. دا چاودنه په ایرپورټ روډ باندې بلیلی سیمه کې ترسره شوې ده. ځینو پاکستاني رسنیو د کوټې د ډي آی جی له قوله لیکلي چې دا یو ځانمرګي حمله وه. همدارنګه د ژوبلو تنانو شمیره هم په ځینو رسنیو کې وښودل شوې. ژوبل تنانو درملنې لپاره د کوټې سول روغتون ته رسول شوې دي. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري قبوله کړې ده. پاکستان وایي کابل ته د بهرنیو چارو د ریاستي وزیر هینا رباني کر د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښوونې، روغتیا، کرهنې، سوداګرۍ او پانګونې ترڅنګ په سیمه ییز ارتباط د خلکو ترمنځ په راشه درشه او ټولنیز اقتصادي پروژو باندې خبرې شوې. د پاکستان سرکار راډیو پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې هینا رباني کر کابل ته د نومبر پر 9 د ورځني سفر پر مهال پر دې خبرې هم ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې له موقت حکومت سره د ناوړه بشري وضعیت په کنټرولولو او د ټولنیز اقتصادي پرمختګ په چارو کې کومک وکړي. د پاکستان سرکار راډیو پر خپلې ویبپاڼې لیکلي هینا رباني کر پر دې خبرې هم ټینګار کړی چې که د افغانستان مالی شتمنۍ آزادې کړل شي نو په دې لاره کې مرسته کېدای شي. کابل ته د خپل پرونی سفر پر مهال هینا رباني کر د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی، د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي او یو شمېر نورو چارواکو سره ولیدل. د جنوبی وزیرستان د مسیدو سیمو ځینی مشران وایي حکومت په 2009 کال کې د عملیاتو پر مهال د هغوی د ړنګ کړل شو کورونو معاوضه تر اوسه نه ده ورکړې. دوی پرون له مشال لړیو سره د خبرو پر مهال دړکه وکړه چې که په خبره غور ونه شو نو د دسمبر میاشت کې به د خپلو غوښتنو لپاره په پراخه کچه مظاهرې پیل کړي. د سروکۍ تحصیل یو مشر شاه فیصل غازی مشال لړیو ته وویل د راه نجات عملیاتو له ختمېدو وروسته حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې هر ړنګ شوي کور مالک ته به 2,000,000 روپۍ ورکوي. نوموړی وایي د ځینو خلکو سره مرستې شوې خو 500,000 کورنۍ لا هم له مرستو بې برخې دي. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مشال رډیو ته پرون په دې اړه داسې وویل
تقریبا مونږ ته ملو شوي دي کم 48,000 چیکس او مونږ ټول ډیسټریبیوټ کړي دي. مونږ سره دې ټایم صرف 100 یا 120 چیکس پاتې دي. هغه هغه کسان دي چې بار بار مونږ نوټیفای کړي دي خو کسان یا فوت شوي دي یا مختلف وجوهات دي چې هغه نه راځي.
نوموړی زیاته کړه د 50,000 نورو کورنیو سروې شوې او هغه کیسونه یې پېښور ته لیږلي چې له منظورۍ وروسته به یې د مرستې چیکونه دوی ته وسپارل شي او دوی به بیا د ړنګو شوو کورنو مالکانو ته وسپاري. د ناټو مشر ینس ټولټنبرګ ژمنه کړې ده چې یاد سازمان به له اوکراین سره تر هغې ملاتړ کوي تر څو چې ضرورت وي. نوموړي یو وار بیا تکرار کړه چې د نړۍ د تر ټولو لوی امنیتي سازمان ناټو د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره به د کیف په ګډون د ټولو لپاره دروازې پرانیستې وي. ټولټنبرګ دا څرګندونې پرون د رومانی په سرخار بخارسټ کې چېرته چې د ناټو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران غونډه لري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتني بلنکن هم پکې موجود و دا څرګندونې کړې. نوموړي پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې د اوکراین لپاره د مرستې زیاتې کړي ځکه چې د هغه په وینا د روسیې د پرله پسې حملو له وجې د دغه هیواد د انرژۍ بېخبنا د ژمي په درشل کې تباه شوې ده. هغه وړاندې وویل له بخارسټه د دوی پیغام دا دی چې د اوکراین سره ملاتړ که هر څومره وخت نیسي درېغ به ترې ونه کړي. ینس ټولټنبرګ دا څرګندونې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وړاندې په یوه خبري کانفرنس کې وکړې. نوموړي زیاته کړه له ماسکو سره په مناسبو شرایطو د مذاکراتو پیلولو لپاره یوازینۍ لاره به دا وي چې اوکراین د جنګ په میدان کې پرمختګ وکړي. د خبرنو پای.
د مشال ریډیو خبرونه مول نجیب عامر اوریدل په روان خبرونه کې اوردونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. نن سهار په د بلوچستان په مرکز کوټه کې د اف سی ځواک پر یو ګاډي ځانمرګ برید شوی چې په کې د کوټه د پولیسو د مشر په وینا لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او شل نور زخمیان دي. د چارو اوسیدونکي وایي د پاکستاني او طالبانو تر دې اعلان وروسته چې په ټول پاکستان کې به بریدونه کوي حکومت ته پکار دي چې دوی د حملو د مخنیوي لپاره پالیسي نه وکړي.
سرګرۍ او خبرونه را روان دي. پالیسی اوس به دا نوی شی ذهن کې ساتي نو هغه مطابق به سټاتیسټیکل چینجز به پکې راولي.
د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستی وزیره حنا ربانی کر پرون په ورځني سفر افغانستان ته تللې وه او هلته له طالب چارواکو سره لیدلې دي. په دغه اړه زموږ خبریال به معلومات راکړي. د جنوبي وزیرستان د یو شمېر سیمو خلک شکایت کوي چې حکومت د وسلوالو پر ضد پاکستان پوسټ په عملیاتو کې د دوی د ړنګو شو کورونو تاوان نه ورکوي.
حکومت تلور لکه ریپیټ پورا سی خاندان باندې د دې سره د مو افریقا ول اعلان وکړو کلی ودا سورینا پولیس پر اشتا دای چې دې هی سر د مدو چي
هله. د مشال رادیو سره وسی اولنی موضوع اوریدونکو د بلوچستان په مرکز کوټه کې د نننې ځانمرګي حملې هغه ده. د پولیسو مشر نن ویلي چې دغلته په کوټه کې په ایرپورټ سړک د اف سی ځواک پر ګاډي ځانمرګي برید شوی دی چې دغه مشر په خبره لګ تر لږه دوه کسان پکې وژل شوي او شل نور زخمیان دي. په تیر خبرونه کې مونږ ته حمله کوټه زمونږ خبریال ایوب ترین د دغه ځانمرګي برید په اړه دا معلومات راکړل.
دغه چاودنه د کوټه په ایرپورټ روډ باندې سوي د نن سهار هغه وخت وسوه کله چې د بلوچستان کانسټبلری پولیسو یو لاري هغه د کوټ څخه د پښین په لور روانه و او په ناڅاپه د سره نږدې چاودنه سوي ده او په دې کې د بلوچستان د کوټه د پولیسو د مرستيال مشر یعنی ډي آی جی کوټه اسفر میسر په وینا چې په دې کې په کسان مړي دي پاغه کې یو پولیس والا دی او یو میرمن مړه ده او دغه ډول څلور وشت کسان چې دي هغه زخمیان دي. زخمیان سم د لاسه د پټو وسیول اسپیټال ته راوړي دي. د پیښې وروسته هلته پولیس او سرحدي عسكر د پیښې ځای ته رسیدلي دي او د پیښې د پلټنې کار یې پیل کړی دي. د ډي آی جی پولیسو په وینا چې د لومړني پلټنې څخه داسې معلومیږي لکه چې دا یو کس خپل سوزوکی چې دی هغه د پولیسو په د ګاډي سره ټکر کړی وی یا نشلولې وی او پاغه کې 25 کیلو چې دی هغه چاودیدونکي مواد کارول سوي دی. په دې چاودنه کې او دغه چاودنه چې د هغه وخت رامنځته شو کله چې د بلوچستان پولیسو د ګالاریچ و هغه د پولیو ډیوټي لپاره یعنی پولیسین روانه و هلته چې کوم د پولیو د کارکونکو د حفاظت لپاره به دی دا کوي ځکه چې دا وخت د کوټو ګډون د سبې په نو ضلعو کې د پولیو کمپاین هم روان دی او نن دریم ورځ د دې کمپاین او دی
صحیح
نظر نه لکه سخ شاوخوا ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکې د پیښ وروسته چې دی اوسم د بلټنې کار روان دی او د ایرپورټ روډ شاوخوا سیمې چې دی هغه پولیسو او سرحدي عسکرو نیولې دي. خو دی دا ویلې دي چې د نوري بلټنې کوي بلخوا د ام اطلاع ده چې تحریک طالبان پاکستان چې دی هغه د دې وروستي پیښې ذمہداري قبل کړې ده او دغه چې کوم نقصان شوی دی هغه هم منلې دي. د پیښ وروسته پولیسو او حکومت چې دی په پټ کې امنیتي ګامونه سخت کړی دی او بلخوا د بلوچستان حکومت هم پر دې باندې فاشنی سرګند کړی ده. د بیا په خاص توګه د بلوچستان د کورنۍ چارو کوم وزیر دی میرزیا لانګو هغه د پیښ په اړه ریپورت طلب کړی دی د حکومت څخه او دا هم امر کړی دی چې پر کوټ شهر او د سوبې په نورو برخو کې نور سخت انتظامات وسی د حفاظتي انتظامات.
مننه ایوب ترین صاحب تاسو د معلوماتونو د ورځې په اوږدو کې بیا هم د سر په تماس کې او دونکو تاسو ووریدل چې نن سهار په کوټه کې
او نن سهار په کوټه کې ورودونکو د ځانمرګي برید شوی دی د اف سی ځواک پر سرتیرو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده. دې ډلې د ګل پرز وویل د اعلان وکړل چې له حکومت سره چې کوم اوربند و هغه ماتوي ختموي او خپل وسلوالو ته ویلي دي چې په ټول ملک کې بریدونو ته مخه کړي. نو کلیوی خو د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا د لکی مروت په ګډون په ځینو سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي. نو له بلې خوا دې ډلې هم د بریدونو اوس پیل کړي دي. دا چې د طالبانو له لوري د اوربند ختمولو اعلان به د سیمې پر امنیت څه اغیز وکړي، د حالت په نور څومره کړکیچن شي، په اړه زموږ همکار شاهین بنیری د سیمه ییزو چارو له شنونکي ډاکټر اعجاز خټک سره مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ترې چې په وروستیو کې روانې وي ولې ناکام شوې؟
دا داسې جنگ بندۍ اعلان دی ختم کو، نو دا جنگ بندۍ ول کلا ځکه چې دا خو هر دوی ورځ باندې خبره وي چې دلته پولیس والا وجلې، دلته دماکه شوي، دلته مشر وجلې شوی، دلته دا چل شوی، ترګړیو خبرونه را روان دي. په دې نه پوهېږو چې دا کم دی در سره، او مذاکراتو کې خو ماته دغه نه ښکارېدلو چې سب تېر وځي سب ته جوړ شي، ډېر باور مې پرې نه و. خو لویه خبره دا ده چې دې کې دا کتل دي چې افغانستان کې طالبان او طالبان حکومت دې جنگ بندۍ ختمېدو لپاره څه نظر کوي. وزیر خارجه حنا ربانی سر هم کابل ته تللی وه، خو هغې به هم ورسره څه خبره کړې دې باره کې او څه دې کړي وو، آی به څه رسپانس وو. خو دا به ګورو چې آی به اوس هلته کې څنګه چای وایي چې مونږ سره ګرۍ اجازت نه ورکوو د نورو ملکونو د خلکو ته دې افغان خاورې نه، خو هغه خلک هم آی ته نه حواله کوي. نو اوس دې باره کې به آی څه کوي او څومره به څه عمل وکړی شي، دی خلاف ونه کړی شي، دن نه باندې څه حالت وي، ځکه چې دی خو دا اعلان وکړو دې مطلب دا چې دا اوس هم وایي چې لږ لږ روان وه، نو داسې لګي چې زیاته به شي. او بل دی دا ویلي هر ځای کې دا ځل فرق دا ښکاري چې دی کېدی شي کوشش وکړي چې په نور پاکستان کې پنجاب کې ځای پر ځای هم بریدونه وکړي.
تاسو وی چې کېدی شي یوازې پښتونخوا کې نه بلکې نورو سیمو کې هم دوی بریدونه وکړي، نو د دې دومره پوځي عملیاتو نو وروستو او ډرون بریدونو نو وروستو چې دوی ځپل شوي هم دي، د دوی مشرتابه چې دا غله منځه تللې ده، نوې مشران راغلي دي، آیا دوی دومره قوي دي چې دوی د خپل بریدونه پر مخ یوسي د شانتې بریدونه تر سره کړي ټول پاکستان کې؟
څنګه ترګرې د پاره تاسو ډیر زیات لوی طاقت نه دی پکار، نو څو کسان پکار دي چې هغه زیات ورسېدي شي. نو اوس سب وکړی شي سب و نه کړی شي، چرته به ورسي چرته به ناکام هم شي، دا خو نه ده چې بس اعلان وکړو هر څه به کامیاب وي، هر څه به بس صرف آی به دغه کوي. دلته حکومت به هم څه اقدامات کوي، نو سب به پکې ناکام هم شي، چرته به ونه کړی کېدی شي. آی فرض کړه هغه اراده دا وي چې انټینسیټي دې لس نمبر ای پنځه به وکړي شپږ به وکړي، خو کیسه خو به روانه وي کنه، او یو خطره خو به چې هر دې کې کېدی شي.
او ډاکټر صاحب، دا نېشنل اکشن پلان جوړ شو، دا قومي پلان جوړ شو د ترهګرۍ خلاف، بیا باجوا صاحب چې وغه د فوز مشر او د خپل پالیسی و د ترهګرۍ په والو باندې خپل خبرې، اوس خدا کمانډوم بدل شو په پنده کې، د فوز مشر بدل شو، نو تاسو څه بدلون اینه د مرکز نه یا د حکومت نه د ریاست لخوا د دې پر ضد په پالیسیو کې کوم د لړۍ بداس رواني څنګه چوا؟
یار ما دا خیال دې بیسک پالیسی اورینٹیشن کے سفر نظر آ روان پرسٹائل کے امفیسس کے فرق آشی بل حالات وقت بدلی گی، نو ٹیکنیکل ایڈجسٹمنٹ کی یورنگ کا ٹیکنیکل کی سبا بل آگا فرقوں نے برازی اور آ روان بھی ہو پر اوور آل پاکستان پر پالیسی سنگ طالبان تک کم نظر کئی دہرا گرائی تک کم نظر کئی نو آگے کی سدیر فرق ماتا نخکاری کی چہرہ روان دے.
خو په ولس کې ډاکټر صاحب بدلون راغلی، تاسو به کتري ډیر لوی لوی احتجاجي لارونه او شو مظاهره او شو، نه کو فرض ک دوی د خپل بریدونه غزي
نو دې ته به دای ځان بدلی کنه،
او
زمکه حالات زمینی حالات ته هم فرق راغلی، مخکې به خلکو تښت کوله او یاره د بدل به یو حالات او بل خواته به دای سر هم دی وا اوس عوام دې خلاف څنګه راځي چې ویری نه ته تښتي نه ورسره همدردی کا بلکہ خلاف روتی دی. دا بوس حکومت څنګه ته حکومت پالیسی کی ماتا سوی در پالیسی فرق نه خاری ماتا خدا دا ٹیکنیکل چې څنګه دی کای اوس بدا نیو شی ذہن کې ساتي نو هغه مطابق و ٹیکنیکل چینجز به پکراولی
جی
او سبراولی او سبره د پورو برازی هغه اوس وخت کای دا به پکې یو ډیر اهم فیکټری وی چې هغه مخکې ځل نو
په پاکستان کې د ترهګرۍ پر موضوع او د تازه چې طالبانو ویلي دي چې دوی اوربند ختم کړل، اوس په د دوی وسلوال په ټول ملک کې بریدونه کوي. په دغه موضوع مو له ډاکټر اعجاز خټک سره د شاهین بنیري مرکه اوریده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستی وزیر حنا ربانی کر پرون افغانستان ته په یو ورځنی سفر تللی و. نوموړي هلته د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنفی او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ولیدل. د طالبانو چارواکي او پاکستانی لوری وایي په دې سفر کې دواړو خواوو پر مهمو مسلو خبرې کړې دي. د حنا ربانی کر د پرونی سفر په اړه نور معلومات موږ ته نن سهار په اسلام آباد کې زموږ خبريال طاهر خان راکړل.
طالبانو د خارجه وزارت لخوا چې کوم بیان یې خبر شوی و د حنا ربانی کر او د امیر خان متقی په هغه کې اشاره شوی ده، او په هغه کې د ویزو مسله، د مسافرو تګ راتګ کې مشکلات، په ویزو کې مشکلات، په پاکستان کې د افغان بندیانو مسله، او د سره سره بیا ترانزیت کې او تجارت کې مشکلات، نو دې ټول شوې ده. د سیمې امنیت خبره هم شوې ده چې په هغه باندې هم خبرې کیږي. نو دا د افغانستان د طالبانو لخوا چې کوم یو بیان راغلی، البته د پاکستان بیان بیا وروسته نو وخت خبر شو، هغه کې خو نشته چې کوم هغه ورته اشاره کړل. د عمومي یو هغه کوم بیانونه چې رسمي او د حکومتي بیانونه چې وي چې د وړه خزاړي کې او پاکستان یو والی سرګن کو دا شرمان، لیکن زما نظر دا دی چې د دې خبرونو علاوه مهم خبره هم په دې کې شوی ځکه وی چې دا وخت پاکستان کې هم یو په ځینې شانو باندې تشویش دی، په افغانستان کې هم ګوره یو ټکی ته چې کوم اشاره شوی د طالبانو د خارجه وزارت په بیان کې، هغه دا دی چې د مشکلاتو د مسلو د حل او پاغي باندې خبرو لپاره یو نو میکانیزمونه به جوړیږي، نو نظام به جوړیږي د خبرو د ډایلاګ. نو معنی دا ده چې دا تسلیم شو چې سنا سره مشکلات د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمن شته.
سید طاهر خان صاحب، دا سفر په داسې وخت کې شوې چې تحریک طالبان پاکستان د پاکستان خلاف د بریدونو د ډکی کړی ویل کیږي چې اوربن مات شوه. ایا څه خاص هدف هم لیدل کیږي د دې سفر نه؟ کابل ته د حنا ربانی کر د دې سفر نه تاسو داسې څنګه
ګوره؟ دا سفر چې وو دلته پاکستانی چارواکو مونږ ته دا ویلو چې دا وړاندې نه د یو سفر پلان وو، او ممکن نه دا سفر مخکې شوی وي، لیکن بیا پاکستان کې غیر سیاسي مشکلات دومره زیات وو چې ټول فوکس بیا پاکستان کې په خپل سیاست باندې وو. نو دا وړاندې نه وو، بلکې داسې یو تجویز دلته یو اعلی چارواکي دا خبره کړې وه چې د بلاول بوټو اول د خارجه وزیر پلان چې هغه کابل تولی کی پاکستان، لیکن هغه بیا د هینا ربانی کر فیصله وشوه. نو سفر خود مخکې نه تانو، لیکن د طالبانو موضوع د پاکستانی تا خو په هر ملاقات کې کاغه په کابل کې وي او په اسلام آباد کې اخو یو موضوع وي، او موضوع تا او موضوع به وي، ځکه چې تاسو ترست ویل چې طالبانو پاکستانی خو سقوی خو اعلان کړی چې حمله شروع کی او زیاتی کی. پاکستان لپاره به تشویش کی چې پاکستان خدا خبره کوي چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې دي، افغان طالبان دا نه مني، لیکن دا تشویش په خپل ځای باندې موجود دی، ځکه او قربتوب شوی د طالبانو د حکومت لخوا. لیکن خبره هم د جولای نه پس بیا د خبرو هم نوې لکه دور نه شوی، بل پړاو نه شوی د خبرو.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کاله کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول، او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسا یا د لوګي لاسا نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میڈیا هم دوم را آزاد وی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر
دا ټولواله خلک انتی پور تکړی کلاشن کو زغړې تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږو هغه واپس راځي
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمی او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اوریدای شئ.
د نومبر پر 19مه یعنی پرون د پاکستان د پوځ نوی مشر جنرال عاصم منیر د پوځ کمان ترلاسه کړ. پوز په پاکستان کې تر ټولو مضبوطه اداره ګڼل کیږي او د شرونکو په نظر دا اداره نه یوازې د پاکستان په سیاست بلکې د هیواد د خارجه پالیسۍ په جوړولو کې هم لاس لري. پروستاو کې د پوز د سیاسي کردار په اړه سیاستوالو او په ځانګړې توګه پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو شمېر پوښتنې راپورته کړې. بلخوا په میډیا کې هم د پوز پر سیاسي کردار نیوکې کیږي. خو تیره اونۍ د پوز پخوانی مشر قمر جاوید باجو په یو وینا کې ویل چې د ادارې نور د ملک په سیاسي چارو کې د نه لاسوهنې پالیسي خپل کړې ده. دا چې په سیاست کې د پوز د نه لاسوهنې د ادارې د مشرانو د دعوا څومره رښتیا ده او دا چې دا خبر به په عمل کې څنګه ثابتېږي په دې اړه زموږ همکار یعنی سی اجمل د چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی چې د پوز د پخواني مشر جنرال باجوا په غږ پیلېږي.
میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے جو کہ غیر آئینی ہے.
دا غږ د پاکستان د پخانی پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا دی چې د نومبر په 19مه کاری موده پاتې ورسیده. نوموړي د نومبر په 19مه یوې غونډې ته په وینا کې د خبره تسلیم کړه چې پوځ په سیاست کې لاس لري. خو د تیر کال په فروری کې پوځ دا پریکړه کړې چې نور به په سیاست کې لاس نه وهي. نوموړي د بیان په داسې وخت کې ورکړې چې پخانی وزیر اعظم عمران خانم په سیاست کې د پوځ په مداخلت تنقید کړی دی. اوس چې عاصم منیر د نوی پوځي مشر په توګه خپل دنده پیل کړه او د پوځ پخانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم دغه بیان ورکړی نو د حالاتو ته په کتو آیا دا ممکنه ده چې پوځ په سیاست کې لاس ونه وهي؟ په دې اړه خبریال شمیم شاهد د نومبر په 19مه مشال ریډیو ته ویل چې د پوځ تاریخ ته په کتو داسې نه څرګندېږي چې دا اداره به په سیاست کې لاسوهنه پرېږدي.
زما خدا خیال چې د نوی آرمی چیف عاصم منیر صاحب ژمنې په خپل ځای زما یقین نه کېږي. حقیقت دا ده چې د پوځ او د تیرو 15 کم 30 کال راسي د پاکستان په سیاست کې دومره نښتې دی چې د بار ته وتلل چې کوم دی دا ناممکن ده.
شنن کې عامر رانا بیا وایي چې د پخانی پوځي مشر قمر جاوید باجوا د پوځ په سیاسي چارو کې د مداخلې نه لرلو اراده به په عملي کېدو کې وخت واخلي ځکه چې پوځ په سیاست کې ډېر ژور رول لري.
پاکستان په نظام او سیاست کې د پوز رول ډیر زیات دی. خو که پوز په سیاست کې د لاسوهنې نه کولو اراده لري نو دا کار به وخت ونیسي ځکه چې د ټولو ادارې اصول او رویه په بدلیدو کې وخت لګي.
پخانی پوځي ریټایرډ بریګیډیر سید نصیر بیا مشال ریډیو ته ویل چې باید نوی پوځي مشر په پوسټ د مداخلت په اړه د لګیدلو تورونو ختمولو او د سیاسي ادارو د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي.
او خو چې کوم حالات ته سوشل میډیا دا او پولیټیکل تناو تریخوالې ډېر زیات دي او په دې کې خصوصا چې کوم مطلوب کې آدمی چیف جنرال باجوا هغه باندې ډېر ګټي هم چې شپې دی او بل هغه سره د فوج او کزی کوم شبه دی او بل طرف ته جایز ناجایز هر قسمه اعتراضات شوی دي. نو په دې تناو کې د نوی آرمی چیف د پاره کوافی را چې د دې یو قسم دا کوم تورونه چې دي کوم سیاسی مداخلت چې کوم دی هغه نه راوتل دا دوی چیلنج دی. څنګه چې وړاندې ویلې کېږي د چمنګا با پولیټیک پالیټکس کې سنادو هغه ته عملی جامه ورکول دغه ډیر ضروری ده. بل په پولیټیکل حکومت سره د بل سره کای کې یا په اقتصاد کې یا نور ستونزې چې دي په بیرونی یا اندرونی محاذ باندې دي هغه کې معاونت کول هغه هم ډیر ضروری دی.
که څه هم د پوز پخانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا په سیاست کې د پوز د لاسوهنې خبره کړې خو د پوز د اماړي کو سانګې آی اس پی آر بیان جنرال بابر افتخار د اکتوبر په 20مه یوې خبری غونډې ته ویلي وو چې پوز په خپل آئینی چوکاټ کې کار کوي او په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
د جنوبی وزیرستان مسجد قبائل وای د خپل لړنګ کورونو مایزو په سلا هم کړیږي. دوی زیاتوي په 2009 زیږدیز کال کې د راه نجات د عملیات پر مهال زرګونه کورونه رنګ شول. حکومت یې د مایزو ورکول ژمنه کړې وه، خو لا یې هم پوره کړې نه ده. دوی دلکه کوي چې که مایزې ژر ور نه کړل شوې نو مظاهرې به پیل کړي. خو د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر وای شاوخوا 30,000 کورونه ته مووزی ورکل شوی او د 15,000 نورو هغو اداري کارونه روان دي او هله د زر سرته ورسي. تفصيل له اشتیاق مسید اورو.
د سویلی وزیرستان مسید سیمه اوسیدونکي ویایي چې د 2009 کال په وزي عملیات کې د دوی رنګ کړي شوی کورونو معاوضه یا د پاکستان حکومت دوی ته ورساول یې نه ده. په دغې براکښې د سروکۍ تحصیل چیرمین شاه فیصل غازی مشال ریډیو ته وویل
تم 2009 سے جکی مارے نہ جاتا پرشن شہری شاہ پاکنا بعد چتلا نی جو پستی وشا پتن 2016 سے چ سورہ دمی جو نقصانات شوای وہ اکا دے کوری وہ چ سورہ دمی سامان وہ حکومت دمی سرا پملا بندے لالور لا کر پہ پورا سی خاندان بندے دا دمی سرا د موافقی کا ول اعلان وہ کو دا چ کیم پاسی وے دا مکمل دے باہر نہ دے رہنا جات تو نہ بندر غلی وے او کلا دا سروے شہری شاہ لاکھ تے بندے لاکھ سروے وش ولا اپ داخ سے 57,000 سروے کو وس پورا ہا دے دغی چ کی سور دی دغه خلک معاوضه نه ورکړي شي او بیا ور سره 10 کلی او 10 کورینا پولیس پر اشتا دای چې دغه سرو نه دو شي
د تحصیل د سام کلی او سې دین کای رضوان ماسید ویایي چې په 2019 کال کې د کلی د ډنګ کورونو سروې شوې وا خو له معاوضه ورته ملو شوې نه دو
د سروې اعلان وشو نو خلک کراچي د لاهور اسلام آباد پېښور نه لره زینا خلک روغل خپل مزدیرے ویسا پریشور ہے تا کہ دے سعودیا دے دوبے نہ خلق ویتا رو دا غا سروے چکی ما دو دا غا میشا وکی او دے رنگ میلے چکی ما نقصان دا یعنی دا رو تا ملاو شی پیسے رو تا ملاو شی چے بیش دوبارہ پا دغم دے اخپل ملے جوڑے کی وقت قسمتی سرا تقریباً ویسے داشت پر جام کول دا 2017 شک شوی وی سروے ویس پورا اس قسم معافضہ نہ دو رو تا ملاو او میشو ویس پدا ہر داری جی چے بلکل چانس ہنشتا چے رو تا ملاو شی.
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان ماسید سیمه اوسیدونکي دړنګ کورونو معاوضه مسله د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مخې تکشیش وا غوی وویل
تقریبا مونږ ته ملو شوی دی کم 48,000 چیکس او مونږ ټول ډیسټریبیوټ کړی دی. مونږ سره دی ټیم صرف 100 یا 120 چیکس پاتې دي. هغه ما هغه کسان دي چې بار بار مونږ نوټیفای کړی دي خو کسان یا فوت شوی دي یا مختلف وجوهات دي چې هغه ناراضي نو هغه مونږ سره پاتې دي. بینه علاوه چې کم سروے شوی دا او ڈی ایس یعنی به شوی دي نو هغه ټول کیسز مونږ ته خبر اره یو ته دیګلی دي تقریبا 57,000 هم دومره جوړیږي نو دا به خبر ته رسیدلی دي. دا غی خپل پروسیجر دی دا اره یو ډیپارټمنټ چې څنګه د دې اپروول وکړي او مونږ ته ریلیز راشي د اماؤنټ نو څنګه چې دا نور چیکس ریلیز شوي دي او مونږ خلکو ته رسولي دي په ایونټس باندې داسې به دا چیکونه هم که مونږ ته ملو شي نو انشاءالله مونږ تر به هفتې 10 ورځو نه زیات ټایم نه تېرېږي او خلکو ته هوا کوو. باقي ما دا کلي چې دي دې کار کې مونږ پلان آلرېډي ان پلیس دی لور پاتې دي زیات نه دي. د دې هم مونږ سروې وکړو بس دا چپټر مونږ کلوز انشاءالله چې دا چا حق دی او هغه ته به اماؤنټ ته خیر سره ملاویږي. لیټ زر دا کېدی شي خو روکېدی انشاءالله نه شي.
د سویلي وزیر پاکستان اوسیدین کې دا هم وویل چې د پاکستان حکومت دوی ته زر دړنګ کورونو معاوضه ورونه راسه ولا بیا به دوی د راون کال د دسمبر په میاشت کې وو په لوی احتجاج لاس پورې کولې بنه وو مجبور وی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې د غرمې 12:00 بجې کیدونکې دي. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز له نجیب عامر اورو.
نن سا سهر په کوټه کې د پولیس کانسټبل رضواک په یو ګاډي ځانمرګي حمله شوې چې په کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او شل نور ژوبل شوي دي. د کوټې د پولیسو ډي آی جی غلام اصفر محسر رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي د پولیسو د ځواک هغه ګاډي په نښه شوی چې د پولیو د کمپاین د امنیت د ساتلو لپاره یې سرتیر لیږدول. دا چاودنه په ایرپورټ روډ باندې بلیلي سیمه کې ترسره شوې ده. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمهواري قبوله کړې ده. پاکستان وایي کابل ته د بهرنیو چارو د ریاستي وزیر حنا ربانی کر د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښوونې، روغتیا، کرهنې، سوداګرۍ او پانګې اچونې تر څنګ په سیمه ییز ارتباط، د خلکو ترمنځ په راشه درشه او ټولنیزو اقتصادي پروژو باندې خبرې شوې دي. د جنوبي وزیرستان د مسجد سیمو ځینې مشران وایي حکومت په 2009 کال کې د عملیاتو پر مهال د هغوی د ډنکل شوو کورونو معاوضه تر اوسه نه ده ورکړې. خو د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان پرون مشال لډیو ته وویل چې دوی تقریبا 8000 چیکونه ویشلي دي او نور کار هم پرې روان دی. په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د ساتنې او خیر ښېګڼې یو مرکز پرون پرانستل شو. د خیبر پښتونخوا د ټولنیزو خیر ښېګڼو یا سوشل ویلفیر ادارې مشر اعجاز خان پرون په مچکۍ سیمه کې د دې مرکز پرانسته وکړه او ویې ویل چې دا مرکز په دې موخه پرانستل شوی چې د هغو ماشومانو سره مرسته وشي چې د زور زیاتي ښکار دي. د ناټو مشر ینس سټولټنبرګ ژمنه کړې ده چې هر سازمان به له اوکراین سره تر هغې ملاتړ کوي تر څو چې ضرورت وي. نوموړي یو وار بیا تکرار کړ چې د نړۍ د تر ټولو لوی امنیتي سازمان د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره به د کیف په ګډون د ټولو لپاره دروازې پرانیستي.
د مشال رادیو لند خبرونو په خوست کې اوشمیر خون کې غوښتنه کوي چې دوی لپاره د زمکو د ویش ځنډیدلې بهیر بیا پیل شي. دوی زیاتوي یو نیمه لسیزه د سرپنا په خاطر د زمکو ویش ته انتظار کړي او په ډېر لږ معاش په دندو بوختي. د افغانستان په تیره جمهوري دوره کې د هیواد ټولو خونکو ته د یوې نمرې زمکې ورکولو فرمان جاری شو چې په اوشمیر ولایتونو کې عملي شوی هم و. خو د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته هغه بهیر درېدلی دی. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
په خوست کې هغه شمیر خونکي چې په تیرې ونیمه لسیزه کې د کورونو د جوړولو لپاره د ځمکو مستحق پیژندل شوي له چارواکو غواړي چې دوی لپاره د نمرو د ویش ځنډیدلی بهیر بیا پیل کړي. دوی وایي لیوې خوی ماشونه لږ دي او بل لوري ته دا 15 کاله د وخت د چارواکو لخوا د ژمنې عملي کولو ته په تمه دي چې خونکو ته به نن او سبا کې ځمکې ویشل کیږي. د خونکو یو استازي هنریار مشال راډیو ته وویل
خونکي ته مخکې د نمرو لړۍ شروع شوې. خونکي هغه کشر دی چې ونیمه لسیزه دوی د نمرو په تمه نمرو ته انتظار دي. سرپناه د پاره څه نه لري. نو موږ د معرف وزارت څخه د هیله او تقاضا لرو چې دوی ته د سرپنا نمرې زر ته زره شروع کړي.
د خوست د ښوونکو اتحادیې مرستیال طاهر خان وایي یوه نیمه لسیزه یې په همدې هیله وخت تیر کړی چې یو وخت به په دې دنده کې د یو کور او سرپنا څښتن شي، ځکه دوی خو ډېر لږ معاش لري او په هغې د سرپنا بندوبست نه کیږي.
غوښتنه مو سم د پوهنه وزارت څخه دا ده چې ښوونکو ته باید د نمرو په برخه کې هغه ترجیح وکړي، ځکه چې یوه نیمه لسیزه دوی په همدې تمه امید باندې دنده ترسره کوي. چون ښوونکي هغه طبقه ده چې دوی د ستونزو سره لاس او ګریوان دي، باید دوی سره د سرپنا برخه کې کومک وشي.
د خوست نوې مرکزي لیسې ښوونکی زاهد الله ذهین وایي
اختره مدادو چې باید د ښوونکو سره مرسته وشي، کومک وسوشي، خصوصا د سرپنا په برخه کې چې دوی ډېر په ناچیزو امکاناتو همدارنګا په نورو مشکلاتو باندې وخت ریوی او خپل د خونکو مقدس دند اجرا کوي سره رسوي.
د مساخیلو د ولسوالۍ د خونکو استاذ احسان الله جانداد هند چارواکو او اړوند وزارت غوړي چې د خونکو د سرپنا موضوع هېره نکي.
د مساخیلو ولسوالۍ د خونکو په نمندګۍ مونږ د غوښتنه دو د ماری وزارت څخه خونکو ته د سرپنا برخه کې کومکو کې مرسته هم کړیو کې په دې باندې عملی اقدام وکړي. چون یوه نیمه لسیزه د ښوونکي د دې په امید باندې د دنده ترسره کوي او په ناچیزو امکاناتو باندې چون ماشونه ډېر کم دي.
بل لوري ته د خو ځایي چارواکي وایي د ښوونکو د نمرو بیا ویش د وزارت مقام لارښوونې او یوې اساسي تصفیه ته اړتیا لري چې لږ وخت به ونیسي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د معلمینو د نمرو په مورد د خوست د پوهنې ریاست د مقام هدایاتو ته منتظر دی تر څو چې مقام هدایات کړي نه وي او دا خبره تصفیه شوې نه وي تر هغې پورې د نمرو ویش داسې زر نه شي کېدلی. البته انتظار به غواړي.
یاد دی وی د تیر جمهوریت پر مهال د تنې ولسوالۍ په سیګي د اسماعیل خیل امندوزي ولسوالۍ د سماوات باغ او د خوست خر اړوند متور مینې په سیمو کې د یو شمېر سابقه لرونکو خونکو لپاره خارګوټي ویشل شوې دي. په خوست کې یو شمېر نور خونکو لپاره هم د خارګوټو سیمې په نښه شوي، خو نمرې ورته نه دي ویشل شوي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي په غنو ولسوالیو کې رغنیزي پروژې پیل کړې دي. دوی په خبره په دې پروژو کې د اوبو کانالونه، حویالې، استنادي دیوالونه او د زراعت په برخه کې کارونه شامل دي. زیاتوي چې په بشپړېدو سره به زرګونه جریبه ځمکه خړوب شي او ځایي خلکو ته به نورې غنې اسانتیاوې هم برابر شي. ځایي خلک خوښ دي چې د پروژو له پلي کېدو سره ورته د روزګار موقع برابرې شوي دي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
تو کونړ ولایت چارواکي وایي چې په یو شمېر هغو ولسوالیو کې رغنیزي پروژې پیل کړې چې په تیرو کلونو کې له پامه غورځول شوې وي. د دې ولایت مالی او اداري مدیر ابراهیم شاهین وایي په یادو پروژو کې کلیوالي سړکونه، استنادي دیوالونه او نورې بنسټیزې پروژې شاملې دي. نوموړی وړاندې وایي
په دې ټول انقلاب کې دغه علاقې د انکشافي کارونو نه ټول بې برخې پاتې وو، یعنې لرې پرتو سیمو کې چې هلته د لاسرسۍ پوره نه کېده ځکه سړکونه نشته، د هغه ځای ته مزل او تګ دا مشکلات ډېر دي. خو بیا هم الحمدلله امارت اسلامي هغه ځایونو ته پوره توجه کړې ده، یعنی یقینا نن ما ولیده په دغه علاقه کې 400 پورې کسان په دې کانالونو کې کار کوي.
په عین حال کې د کونړ د کرنې رئیس عزت الله هدایت وایي چې په وټپور ولسوالۍ کې د اوبو په سلورو کانالونو کار پیل شوه چې په بشپړېدو سره به یې زرګونه جریبه ځمکه خړوب شي.
کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ کې تقریبا په سلورو کانالونو باندې کار شروع ده او زیات شمېر کسان چې تقریبا په 100 کسان کې چې دا په کار ګمارل شوی دي کار کوي او په دې سره به ان شاء الله
په دغه پروژو کې ګڼو ځایي اوسیدونکو ته د کار زمینه برابره شوې ده. دوه تنه عبید الله او احمد شاه چې د پروژو له امله د روزګار خوندن شوي وایي
کارونه چې کمزوري دي نو د دې خاطر هم زمونږ کارونه ولي پر مخ ځي، د هغې د وجه مونږ خپل غریبي او یا دیړي کم پیدا کېږي.
مونږ په ډېر خوشحاله سو په دې بهر کوو، مونږ غریبانو ته پکې د کار زمینه مساعدېږي.
د کونړ اوسیدونکي وایي د رغنیزو پروژو په برخه کې قراردادي شرکتونه بې کیفیته مواد کاروي چې ډیر دوام نه کوي. خو چارواکي بیا وایي چې دوی وخت په وخت د پیل شو رغنیزو پروژو نظارت او څارنه کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو پرون د نومبر پر 9 د پیښور په پچګای کې د ماشومانو د تحفظ او خیګړې د یو حکومتي مرکز پرانسته وشوه. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ او خیګړې کمیشن چارواکو مشال اړیو ته ویلي د مرکز پرانستو هدف له هغه ماشومانو سره د هغه ماشومانو د تحفظ کول دي چې د دوی په خبره له بیلابیلو خطرونو سره مخامخ دي. په پیښور کې د ماشومانو د حقونو ځینې فعالان بیا وایي دا مهال د صوبې لکونه ماشومان نه یوازې دا چې له سکولونو بهر دي بلکې زیاتره هغو ته د خپلو کورنیو لپاره د ډوډۍ ګټلو ذمهواری ور په غاړه دي. د فعالانو په وینا د ماشومانو د خیر ښېګڼې او د هغوی د حقونو د خوندیتوب لپاره جدي کار ته اړتیا ده. د فرهاد شینواري رپورټ.
د خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ او خیګړې کمیشن لخوا د نومبر په 9 د پیښور په پجګی سیمه کې د ماشومانو د خیګړې د یو مرکز پرانسته وشوه. د دغه مرکز د پرانستې په مهال د ماشومانو نړیواله ورځ هم ولمانځل شوه. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ او خیګړې کمیشن یو چارواکي اجاز خان د نومبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د دغه مرکز د پرانست مقصد هر هغه ماشوم ته تحفظ ورکول دي چې کوم د سناس خطر سره مخ وي.
او د دې مین کار دا دی چې ماشوم په کوم ځای کې په خطر کې وي، پرېس کې وي، کاغه په سټریټ باندې دی، کاغه چته په کور کې دی، په سکول کې دی، په مدرسه کې دی، په انسټیټیوشن کې دی، دا هغه تحفظ او د فلاح بهبود لپاره اقدامات اٹھاول ڈسٹرکٹ نورو ادارو سرا پراپر ہمانگی او کوارڈینیشن او نیٹ ورکنگ ساتل سیو سوسائٹی ارگنائزیشن سرا نیٹ ورکنگ ساتل
دین علاوہ کم مشومان پر فائن کی بجینو کی اغم مگر ریلیس کو دین علاوہ مشومان چکم مطلب سٹریٹ بانی وی اغل لنک کول سکولونو سرا اغا چکم دینو وکیشن سکل سرا لنک کول افرس کو رنو انا کم نیمیسنگ مشومان ای دی پراپر کسٹڈی اغی ریسکیو کول پراپر کسٹڈی وارڈ کول اغی ٹرانزٹ شیلٹر ور کول
د خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ او خیګړې کمیشن وای چې دغه ورځ چې هر کال د نومبر په شلمه لمنځل کیږي، دوی د نومبر په نه وشتمه ولمنځلا. دوی وای د دغه ورځ د لمنځلو مقصد نړیوال یووالي ته وده ورکول او په ماشومانو کې آگاهی پیدا کول دي او د دوی سوکاله لپاره کار کول دي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د تحفظ او خیګړې لپاره کار کوونکی مدنی فعال عمران ټکر وای چې په دې تیرو څو کالو کې په پاکستان کې په صوبایي او په وفاقي کچا د ماشومانو د تحفظ لپاره ښه قانون سازی شوی، خو اوس هم ځینې داسې ستونزې شته چې په زرګونه ماشومان ترې متاثره کیږي.
نو زمونږ په صوبه کې اوس هم د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام دا سروے لانا چی تیر کال شے ہوا تقریباً وہ سلوے خلقہ معشومان دا سکول تلو پا عمر کے دا سکول نا باہر دے نو ڈیفینیٹلی پا دے کے با کم ہو بیشتے نیم پورے معشومان چین اسم پا چائلڈ لیبر کے بخا مخاوی دا غشان چی کم معشومان چائلڈ لیبر تزید ہے جس طرح پیرنٹس نوی گارڈینز و سر نوی یا مشران نور سو گسر نوی نو اغم کارا خبر ہے چی اغم ذہنی جسمانی و جنسی تشدد تا ایکسپوز وی نو دغم یو ایشوشتا دے دا غین علاوہ جنرلی که منگ او گرو پدوزرانو لسم کے 185 یو سلو پینزات یا کیسز جنسی تیرو مخطر آگلیو بیا پا دوزر شلم کی چی دے 323 کیسز مخطر آگلیو.
ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیواله ورځ د لومړي ځل لپاره په 1945 کې د نومبر په شلمه لمانځلې وا او په 1950 کې دغه ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د ماشومانو د حقونو اعلامیه وګرځوله او بیا ورپسې په 1990 کې د اعلامیه ته د ماشومانو د حقونو کنونشن یا کنونشن آن دی چایلډ آف دی رایټس حیثیت ورکړل شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګیږي. د مومندو د امبار سیمې اوسیدونکي د دوی د یو خراب سړک د بیا رغونې چارو ځنډېدو لامل شکایت کوي، خو د سیمې حکومتي چارواکي ډاډ ښیي چې د سړک د جوړولو کارونه به ژر بیرته پیل شي. د شانواز ترکزی رپورټ. و
د امبار ولسوای دغه سیمې ته وتلي سړک باندې درې کاله پس هم د جوړونې کارونه سرته ونه رسېدل او دوی د ډېرو مشکلاتو سره مخ کړي. امبار د محمدو پنور خطابات تحصیل دی چې په شمالي اړخ د باجوړ او پنور خاطه د ملکن ځینې سیمو سره لګېدلې. امبار د محمدو تر ټولو زیاته پسمانده سیمه ده. هغلته د سکولونو، هسپتالونو، د شناختي کارډونو، دفترونو او ځینې نور سرکاري ودانۍ نشته، نو خلک یې د وړو وړو کارونو پسې کوزه مومندو یا کغون تزی او یا بیا پیښور تزی د ویلج کونسل ووم نمبر امبار چیئرمین حکمت شاہ مشال ریڈیو ته وای
دا سر لړه چې موږ ته وایو دا د امبار او د باجوړ په مینس کې یو غر دی د کی دارو چې کم دی ټیکدارانو په خراب کړی دا لري چې هغه کې اکر کی ستری دی بیا پیروړې چوری دا تقریبا د نیمه ګنټې لار ده خو دې وخت کې دا په یو ګنټه کې مګاډی نشي ته کولې ځکه روډ ډیر زیات خراب دی مسافر ته هم تکلیف وي
امبار په فاصله کې د غلنې او یکوند ډیر لري دی زیاتره مریضان او یا بیا د کالج زده کوونکي باجوړ ضلع ته ورځي د امبار او د باجوړ سره لګېدلې پولې نو سر لاړه دي تاجولي هم په دغه لارو د یوې اوږدې مودې راهسې گاډې چلوي خو دی وای زیاتره وختونه یې گاډې خراب وي سړک هسې هم خراب وو د جوړونې د پاره هغه خراب سړک هم مات کړ او اوسې څوک هم نه جوړوي
دریم کال روان دی زمونږ د مومند روړ خراب شوی دی چې په میاش کې کم از کم د 60,000 پوج وړه رستټی نو واچو مونږ میاش کې ټیر مونږ ته دنه دنه خرابېږي او مونږ ځکه خیر ان شاء الله خدای به پاک میاش بعد درو ټیکی دوه میاش بعد به ټیکی درې میاش بعد به ټیکی پوي شوړي هغه ناروغ چې کم بازار تر سو پوي شوړي داس کې سونه مونږ لراشي د زنانه او کې سونه پوي شوړي هغه چې مونږ کله د غر سر تر سو یا لوی سم تر سو مونږ ته په گاډي کې کټ مات شوی دا واجه چې کچار ور دلاسه
امبار تحصیل یو بل وسیدون کی مقصود خان مشان ریڈیو ته ول دوی ډیر وار احتجاجونه هم کړی دولتی چارواکو او منتخب نمائندگانو سره هم خبرې کړي خو هیڅ خبره نه دا ورې دل شوی
دا ډیر وخت له کوته دغه شروع دی دوران بل له سلړی پوری خو د دریم کال دی دی چې دا مکملیږي نه بلکې تاسو ګورئ دلته دی روډ باندې د ټول زیات د ماربل او د د ګورمایټو کانی دا ټرکونه د غزي هغه تم ډیر سخت تکلیف دي نه بل څه د روډ د وجم دي ته یو مسله دی گاړو تر مخ کې شو
د کومشتر انتظامی محمد دود سرکونو او د سرکاري ودانیو د پاره د مقرر دفتر پوینه چې په دغه سرک ټیکدار د ودانی کارونه ودرولیو نو ځکه ور سره ټول کارونه وځنډیدل نو دغه کارونه والی ودرولیو مشاد رډو هم دغه پښتنه د قومي اسمبلی د غړي ساجد مومن نکړی دا
جی دا تقریبا 64 کیلومتر روډ دی تقریبا 3.5 کیلومتر روډ سمنګ نور ټچ کو دا لګ ډیر سوال چې کراغلو صرف او صرف د دې د وژنې راغلو چې یو تاسو ته پته ده چې دا کوم منګی را لول او هغه د ټول سیزنو کاستونه زیات شو نو دا ریویژن طرف ته لاړ دی د دې پی سی 1 ریوایز شو د دې کاست چې کوم دی اهم ډیر زیات شو
ساجد مومن زیات کړه په دغه سرک باندې بیا د جوړونې کورونه قلم نه ودرېږي د امبار د خلکو پوینه چې د سیمې نه هر کال دنیا مرچکی پیاز او نور سبزیان هم منډایانو ته وړل کیږي نو که سرک جوړ شي ممکن ده د کروندګرو هم ورسره خېګړ وشي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کال کې نه دی شوی نو په میاش کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه ال
کې دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا به بارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
دی میډیا هم تمرا آزاد دی تمرا د فوج مشر دی تمرا د پاکستان پولیس مشر دا د څړواله خلک ان سی پور تکړی کلاشن کو زناړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږو هغه واپس راځي
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه پورز د ماسوشن په درینمي او د زیارت پورز د سهار په 10 بجې اوریدای شي
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم نصارن ادارې ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي ویلي په خیبر ضلع کې هر میاشت سرکاري سکولونه څاري د ادارې چارواکو د نمبر پر 20مه مشالې ته ویلي چې په سکولونو کې د استادانو حاضری ګوري او د سرتونو د نشتوالي مسلې له اړوند حکومتي چارواکو سره شریکوي دا ادارې دا کوي چې له کار سره به سرکاري سکولونه لا نور فعال شي او تعلیم شرب هم ورسره خشي د خیبر ضلع ځینې مدني فعالان بیا وایي پکار د چله څار سره سره حالت په دې 13 بدمنای کې رانچوي سکولونه هم بیرته ورغول شي فرهاد شنواره معلومات راکوي
په خیبر کې د تعلیم د سارنې ادارې ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي ویلي چې په دې وروستو کې هلته د سرکاري سکولونو دورې کړي او د استادانو د کمی او نورو نیمګړتیاو ډیټا یا کره معلومات یې راجمع کړي. د خیبر ضلع د تعلیم د سارنې ادارې مرستیال مشر همایون خان د نومبر په 20مه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې سکولونو کې د مختلفو سهولتونو کمی او د استادانو حاضری ګوري او بیا پرې میاشتنی رپورټ ټولو ذمهوارو ادارو سره شریکوي.
دې کې ټول هر سره سی فیسیلیټی وایز کومه فیسیلیټی نشته اویلیبل نه نور داسې فیسیلیټی دا ټوایلیټ شو الیکټریسټی شو واټر شو دا فرنیچر دی دا هر یو سیس چې کوم اویلیبلټی پنکی فرنیچر دی بلډینګ دی ریوال وغیرہ شو کنا دا ڈیٹا مونږ دې شیئر کوو په شی ٹائم ٹو ٹائم منتھلی بیسس باندې ڈسٹرکٹ وزٹ کی اسکول نا موسٹلی مطلب متواتر ریگولرلی ټول ریگولر شو ٹیچران چکم نو چکم سو پراکسی یو پراکسی نیمو آغا متا ہائی لائٹ کرو ایبسنٹ ہیبیچول 3-4 ٹائم ہیبیچول رپورٹ سی مطلب کنا دی نا مونږ انگریمنٹ ڈیٹیکشن کو او دیسره مطلب ډیر زیات دی ریګولر شول دی فل ډیوټی کې مطلب
د تعلیم د سارنې ادارې ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټی چارواکي وای چې د ادارې اختیار وس کبایلی زلو ته غزیدلې او د سره با تعلیمي نظام لا نور فعال شي او د تعلیم شرح به ور سره خشي. په خیبر ضلع کې د زده کوونکو د اتحادیه مشر مدني فعال علي اپریدی وای موږ د تعلیم د سارنې ادارې د کار ستاینه خو پکار دا هلتا په لری پرتو سیمو کې په تیر بدمنې کې وران شو سکولونه هم ورغول شي.
فخر خبره چې مطلب دل دراغل دو چې کم دی ټیچر کم سټاف دی دا هو چې کم دی حاضری کې سی با قاعده او دا هو اکټیویټیز کې سی چې څنګه دا ډیره داسې پسمنده لو کې دی پاکي چې کم دی دا سکول نه چې کم دی ویرون پروته دی مشمون چې کم دی شلټر نشته دو چې کم دی اکثر د خیمونه کور خلی یا انداسې نو ګورنمنت په کور دی چې هغه کنده یو خاص بلډینګ جوړ کی هغه چې کنده د هر یو کلاس معلوم کړل شي چې مطلب د ماشومان د پری په خپل کلاس وی د کیجو ول خپل کلاس وی د فاست سیکنډ داسې اتمه پورې یا لسمه پورې خپل خپل کلاسونه وی داسې مو زیاتر دلې چې مطلب یو کلاس وی باقي چې کم دی نرسری پری په کیجو وغیرہ دا ټول په یو کې سره کوي فاست سیکنډ و تړ ولا چې کم دی دا په یو کلاس کې سبق وی نو ټول له بیل بیل کلاس چې جوړ کړل شي.
د خیبر د تعلیم د څارنې اداره ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي وای چې په لومړی واره په خیبر کې د سرکاري سکولونو یو نقشه جوړه کړې او د مطابق دا محل پکې خواوشه وسو ولس سرکاري تعلیمي ادارې فعال دي او وسی هر څوک د دغه نقشې للارې څارلې شي. فرحات شینوارای مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا
د نومبر پر 20مه د خیبر پختونخوا د نوخار په شیدو کې د پختنو د مستر شاعر خوشحال خان خټک پر ژوند د هنر د خبرو لپاره وغونډه جوړه شوې وه. د غونډې تابعیا د خوشحال کور په نوم یوې ځای ټولل نکړې وه. غونډې ته د سیمې نومیالي شاعران او د ادب مینوال وربدل شوي ول. تفصیل د عظمت علی شاه په رپورټ کې وو. تر رپورټ وروسته د مینا ګل په غږ هم د خوشحال بابا یو شعر به وو.
راواخلی تمبلونا اور اجوڑ کړی تنگ ټکور د ژوند په ترانو راوی فن کې لاویان کړی پسندور او پښور د ژوند په ترانو.
دا نومبر په 20مه په نوخار شیدو کې د خوشحال خان کور لخوا د شاعر او کامی مشر خوشحال خان خټک په یاد کې د یوې غونډې تابع شو. غونډه کې د صوبی شاعرانو لیکوالانو او د ادیبانو په شمول عام ولس هم ګډون وکړو. ګډونوالو د خوشحال خان خټک په ژوند ادب او د شخصیت په نور اړخونو هم خبرې وکړې. د غونډې تابعیا کوونکی عادل خټک مشال ریډیو ته وویل چې د اتلانو په یاد کې غونډې را جوړول د وخت ضرورت دی.
خاص کر چې دا نوې نسل دی دا رورو د خپل تاریخ او د خپل ادب له لری کیږي. نو موږ وایو چې د یو خو د پښتو ژبې سره مینه پیدا شي د خپل تاریخ نه خبر شي د خپل لټریچر نه خبر شي او خاص کر بیا داسې اتلان کو پیر روشان دی کو خوشحال بابا دی کو باچا خان دی کو احمد شاه بابا دی یا نور د موږ اتلان دی د لرو د بر دواړو چې هغې نه خبر شي ځکه چې یو کام خپل ژبه پرېږدي نو هغه کام ورک شي اخره کې.
غونډه کې د بیلابیل هنرمندانو لخوا په لاسو جوړ د انځورونو نندارتون هم وشو او د ګډونوالو لپاره د کتابونو سټالونه هم لګول شوی وو. لیکوالې کلسون زیب مشال ریډیو ته ویل چې په پښتونخوا کې ډېرې زنانه لیکوالانې دي، خو له بده مرغه هغوی داسې غونډو کې شرکت نشي کولی.
زمنګ د پښتون معاشري چې کوم یو قدرونه دي نو هغه زما په خیال نه پریږي، خزم پرمختګ ته هم نه پریږي. حالانکه خزي ما ته پته را ډېرې زنانه دي زمنګ په کورونو کې ناستې لیکل کوي، کتابونه یې چاپ دي، خپل کتاب مخکتنې ته نشي راوتی، پلارانه ورونه یې ولې کوي. نو د دې دپاره یو خبره زه صرف کوم او هغه زه هر ځای کې کوم چې زمنګ پښتانه دې مهرباني وکړي، خپل زړه دې کولاو کې، خپل سوچ فکر کې دې بدلون راولي. او چې څو پورې د پښتون نظر فکر او داغه سوچ نه دی بدل شوی، نو زما په خیال ګران ده چې خزی ته مسلې پیدا نشي، خزه په رون تندی په هغه زور قوت سره کارونه کی.
دغه یار خو سپینی جامې واغستې، کلی کې نه قبر نه خازه کوي، ټول ورځ خبرې د جهاد کوي، خلک مې او دې تماشا کوي.
د غونډې په یو برخه کې مشاعره هم شامل و چې پکې رحمت شاه سائل، عباسی یوسفزے، فضل سبحان عابد او نور غنو شاعرانو خپل کلامونه روان دکړل. د غونډې په اخره کې د اسفندیار خټک لخوا د خټکو مشهور نسا هم روان دکړې شو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، نوخار.
زما مشال راډیو ډیره خوخه ده، تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
زما د سپین چبین کاله دلالای دلالای دلالای
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده.
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.